السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي راډیو بلې او ساته خبرونه پیل سوې چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته بیل سوې ځینې راپورونه هم خبرو افغانستان هیله من دی چې په استانبول کې کیدونکې غونډه به د سولې د روان بهیر له پرمختګ سره مرسته وکړي پرونه له معمول سره سم د افغانستان سیمې او نړۍ په خبرونو پیلوو د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هیله من دی چې د افغانستان د سولې په اړه د استانبول په کیدونکې غونډې کې به د سولې د روانو هڅو په برخه کې یو پرمختګ وشي د ننګرهار والي وایي چې پر کابل پوهنتون د ډله ییز برید اصلي طرح نیول سوی دی د بیلاروس د اپوزیشن مشرې په دغه هیواد کې د تازه مظاهرو غوښتنه وکړه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هیله من دی چې د افغانستان د سولې په اړه د استانبول په کیدونکې غونډې کې به د سولې د روانو هڅو په برخه کې یو مهم پرمختګ وسی ښاغلی عبدالله دا خبره د ترکیې له انادولو خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې چې پرون چهارشنبه خبره سوه کړې ده نوموړي ویلي د دې غونډې نتیجې ته ځکه خوشبین دی چې تمه ده د افغانستان په مسأله کې ښکېل لوري په لوړه کچه ګډون وکړي په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د ازادي راډیو د وجل سیوی خبريال محمد الیاس دایی له اک سره یو ځای لیکلی چې دایی له 1904 نویل مریض کال راهیسې 9 خبريال دی چې په افغانستان کې وجل کیږي دغه سفارت پرون په یو ټویټ کې ویلي امریکا د ژورنالیستانو په وړاندې د تاوتریخوالي بندول غواړي او د دغو ترورونو د بیړنۍ څېړنې او د عاملانو د مجازاتو ملاتړ کوي د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایی د نومبر میاشتې پر 12 په لشکرګاه کې ظاهرا د په موټر پورې د نشلبل سوي ماین په چاودنه کې ووژل سو او ورور یې مشتبه محمدي ټپي سو که څه هم حکومت د یو مشکوک کس د نیول کېدو خبر ورکړی خو د رسنیو د ملاتړ بېلابېلو ادارو د مشکوک کس د علني محاکمې غوښتنه کړې ده د ننګرهار والی ادعا کوي چې پر کابل پوهنتون د ډله ییز برید اصلي طرح د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو لخوا په اچین ولسوالۍ کې ونیول سو ضیاالحق امرخیل نن په ټویټر کې لیکلي چې د حضرت علي په نوم دغه مشکوک کس چې په ابو سعید اعظم هم مشهور و له دوو نورو مشکوکو کسانو سره یو ځای نیول سوی دی د ننګرهار والی وایي نیول سوي کس حضرت علي پر کابل پوهنتون د ډله ییز برید تر څنګ په عراق سوریا او بلجیم کې د داعش ډلې له مشرانو او غړو سره اړیکې درلودې او دغې افراطي ډلې ته یې تبلیغات کول د 1909 نیول مریض کال د لړم یا قرب میاشتې پر 12 پر کابل پوهنتون په وسلول برید کې نږدې 40 کسان ووژل سول او تر 40 زیات نور ټپیان سول په وژل سویو او ټپیانو کې د محصلانو او استادانو تر څنګ د پوهنتون کارکوونکي هم شامل وو که څه هم د هغې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی وو خو افغان حکومت هغه برید د وسلولو طالبانو کار بللی وو خو طالبانو په دې حمله کې خپل دخالت رد کړی وو د افغانستان په شمال کې 209 شاهین قل اردو په بلخ ولایت کې د شپږو وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ دغه قل اردو وایي دغه شپږ وسلول په هغو پوځي عملیاتو کې وژل سوي چې پرون د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ په سیجوی سیمه کې وسول په دغو عملیاتو کې د دریو نورو وسلولو د ټپي کېدو او د دوی د یوې سمڅې د تخریب راپور هم ورکول سوی دی وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي شاهین قل اردو په خپل اعلامیه کې د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وایي د روان کال له پیله په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له کبله 40,000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه سوي اوچا پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې لیکلي په هیواد کې دننه ډیری دغه بې ځایه سوي تر اوسه په کډوالۍ کې ژوند تیروي او د جګړو د دوام او بېوزلۍ له کبله بیرته خپلو اصلي مینو ته نسي ستنېدلی د اوچا په وینا د دغو بې ځایه سویو لویه برخه په سولې کې 45 کلونو کم عمره ماشومان دي په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشرې دیبورا لاینز وړم ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان پر وضعیت خبرو ته ځانګړې سوې وه په دې هیواد کې د شخړو د کمیدو او د بشري مرستو د زیاتېدو تر څنګ غوښتنه وکړې چې د مرستو رسولو مهمو غیر دولتي مؤسسو ته دې اجازه ورکړل سي چې خپل فعالیتونه مخته یوسي پاکستانی چارواکي وایي پلازمینه اسلام آباد او نورو هغو سیمو کې به چې د کورونا وایرس د خپرېدو زیاتې پیښې پکې ثبت سوي د زده کړې مؤسسې د 2 اونیو لپاره تړلې وي د د پاکستان د مرکزی حکومت د پوهنې وزیر شفقت محمود پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې د پوهنتونونو او دینی مدرسو په ګډون به ټولې تحصیلي مؤسسې د اپریل 13 په اسلام آباد د خیبر پښتونخوا ایالت په 10 او د پنجاب ایالت په 9 ولسوالیو یا زلو کې تړلې وي. پاکستان دغه پریکړه داسې مهال کوي چې په دې هیواد کې په دې وروستیو کې هره اونۍ له 3000 زیات کسان په کرونا وایرس اخته شوي. په دغه 260 میلیون نفوس لرونکي هیواد کې له 6.5 لک زیات کسان په کرونا وایرس اخته شوي او له 4900 څخه زیاتې هم له دې کبله مړې شوي دي. د بیلاروس د اپوزیسیون مشرې سویتلانا تسیخانوفسکایا د خپل هیواد له وګړو غوښتنه وکړه چې نن د الکساندر لوکاشینکو پر ضد نوې مظاهرې پیل کړي. دا په اصل کې ده چې د بیلاروس وګړي د بیلاروس د خلکو جمهوریت د لنډمهاله دورې 103مه کلیزه لمانځي. تسیخانوفسکایا له خلکو وغوښتل چې د ازادۍ ورځې په نامه له مناسبت څخه په استفاده په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې د زورواکي لوکاشینکو پر ضد په مظاهرو راووځي. هغې پرون په ټویټر کې له خپلو خلکو وغوښتل چې په بیلاروس کې د سیاسي بحران په وړاندې خپل اتحاد څرګند کړي. وروسته له هغې چې الکساندر لوکاشینکو ځان د اګست میاشتې د 9مې د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان کړ، د اپوزیسیون تر فشار لاندې دی. د اپوزیسیون ملاتړي وایي چې د دغو ټاکنو ګټونکي د اپوزیسیون کاندیده سویتلانا تسیخانوفسکایا ده. شمالی کوریا نن له خپلو ختیځو سواحلو دوه توغندي چې شک کېږي بالستیک بوي او توغول چې له اقتصادي ساحې بهر د جاپان په اوبو کې ولوېدل. د جاپان، جنوبي کوریا او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو د دې پیښې خبر ورکړی دی. په جنوري میاشت کې د امریکا د اوسني ولسمشر جو بایدن د کار له پیله د شمالي کوریا لخوا لومړی راکټي ازموینه ګڼل کېږي. د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ ډیپلوماتیکي هڅې ټکنۍ دي. د جاپان صدراعظم یوشیدی سوگا وویل دا له یو کال راهیسې اول وار دی چې شمالي کوریا توغندي ازموي. دوی وویل چې دا توغونې د جاپان او سیمې سوله او امنیت ته ګواښ پېښوي او د ملګرو ملتونو له پریکړې لیک څخه سرغړونه ده. د جنوبي کوریا او امریکا پوځیان ویلي چې د دوی استخباراتي ادارې د نورو معلوماتو ترلاسه کولو هڅه کوي. د خبرونه د سره موضوع، افغانستان هیله من دی چې په استنبول کې کیدونکې غونډه د سولې روان بهیر د پرمختګ لوري ته ور برابر کړي. دا غونډه چې ټاکل شوې په راتلونکي اپریل میاشت کې جوړه سي، له دې پلوه هم د اهمیت وړ ده چې له طالبانو سره د امریکا د سوي موافقې له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي. امریکا او ناتو هم له دې هېواده د ځواکونو ایستل د سولې پروسې په پرمختګ پورې تړلي بللي. تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د امریکا متحدو ایالتونو او ناتو په افغانستان کې د پوځي حضور په اړه وروستۍ پریکړې په دې هیواد کې د سولې په پروسې پورې تړلې چې آیا په نږدې راتلونکي کې به په دې اړه نوې پیل شوې هڅې یوه نتیجه ورکړي او کنه، افغانستان په ترکیه کې په کیدونکې غونډې پورې هیلې غوټه کړې دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي تمه ده چې د افغانستان د سولې په اړه د استانبول په کیدونکې غونډه کې یو پرمختګ وشي. ښاغلی عبدالله دا خبره د ترکیې له انادولیا خبري اژانس سره په یوه ځانګړي مرکه کې چې پرون خپره شوې کړې ده. عبدالله وایي په تېرو څو میاشتو کې په دوحه کې دواړو لورو ډېرې خبرې وکړې. په دوحه کې د سولې پروسه به دوام ولري، خو هیله شته چې د استانبول په غونډه کې به چې تمه کېږي په لوړه کچه به ترسره شي د سولې په روانو هڅو کې یو پرمختګ وشي.
موږ باید د پام وړ یو پرمختګ ته ورسیږو. نهایي موافقه به البته وخت نیسي، خو موږ باید لږ تر لږه په یو څو اصولو موافقه وکړو او د اوربان په اړه یوه موافقه به خورا مهمه وي.
تر اوسه د استانبول د غونډې د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده په ډاګه شوې، خو ویل شوي چې دا غونډه به د روانې اپریل میاشتې په نیمایي کې جوړه شي. دغه غونډه چې د امریکا له خوا یې وړاندیز شوی، مشري به د ملګرو ملتونو په غاړه وي. دغه راز د دې غونډې او په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشري ډیبورا لاینز پرون له عبدالله عبدالله سره خبرې وکړې. یوناما په یو ټویټ کې لیکلي چې ډیبورا لاینز او عبدالله دواړو د شخړو پر کمیدو او د جګړو د پای ته رسولو لپاره د سوله ییز جوړجاړي د اړتیا پر اهمیت ټینګار وکړ. تر اوسه نه ده څرګنده چې د افغانستان طالبانو او دغه راز د افغانستان په مسله کې د ښکېلو نورو لوبغاړو استازي به په کومه کچه د استانبول په غونډه کې ګډون کوي، خو د افغانستان د سولې لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف ویلي چې تر اوسه د استانبول په غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې. موسکو چې د مارچ په 13مه استانبول ته ورته د افغان سولې په اړه د یوې غونډې کوربه و. د افغانستان لپاره ځانګړي استازي قابلوف پرون چهارشنبه یوې آنلاین غونډې ته چې د روسیې تاس خبري آژانس خبرې راخیستې ویلي چې روسیه په افغانستان کې هر څومره ژر چې کیدای شي د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو غونډو ملاتړ کوي، خو د استانبول د غونډې په اړه له خپلو امریکایي ملګرو او نورو شریکانو غوښتي چې د دې غونډې د محتوا په ګډون ځینې سندونه ورسره شریک کړي چې تر مطالعې وروسته به یې په دې اړه چې آیا په دې غونډه کې ګډون وکړي او که نه پرېکړه وکړي. که څه هم تر اوسه نه ده څرګنده چې د استانبول په غونډه کې به په مشخص ډول پر کومو موضوعاتو خبرې کیږي، خو امریکا د افغان سولې د بهیر د ګړندي کولو د هڅو په ترڅ کې په دې وروستیو کې د جګړې دواړو لورو ته د سولې یوه نوې طرحه وړاندې کړې او همداشانې د بهرنیو چارو وزیر افغان ولسمشر ته په یوه استولي لیک کې له هغه غوښتي چې د واشنګټن د سولې د روانو هڅو کلک ملاتړ وکړي. د واشنگتن په دغو نوې هڅو کې د سولې په نوم د یوه انتقالي حکومت د جوړېدو خبره هم شوې چې افغان ولسمشر ورسره کلک مخالفت څرګند کړی دی. ولسمشر اشرف غنی چې د انتخاباتو له لارې د واک پر لیږدولو ټینګار کړی، په ار کې د سرچینو په حواله د استانبول د غونډې لپاره یوه نوې طرحه برابره کړې چې د موافقې په صورت کې به د سولې په چوکاټ کې د نوي حکومت د جوړولو لپاره له وخته مخکې یعنې په شپږو میاشتو کې انتخابات ترسره کیږي. طالبانو چې له امریکا سره د شوي تړون په بشپړ عملي کولو ټینګار کوي، د افغانستان د دولت دغه طرحه رد کړې او انتخاباتو ته په اشاره یې ویلي چې په هغو پروسو کې چې د دوی په وینا په افغانستان کې ناکامي وي هیڅکله هم ګډون نه کوي. په عین حال کې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په بروکسل کې د دې تړون د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم له افغانستان د ځواکونو ایستل د سولې په خبرو کې په پرمختګ پورې وتړل. ستولتنبرګ وویل په دې غونډه کې چې د لومړي ځل لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن هم پکې ګډون کړی و، له افغانستان د ځواکونو د ایستلو پرېکړه ونه شوه. ښاغلي بلینکن هم خپلو د ناتو متحدانو ته وویل چې واشنګټن تر اوسه پر مختلفو لارو غور کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري د موافقې له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي. دغه ضرب الاجل ته څه باندې یوه میاشت پاتې ده، خو آیا د استانبول غونډه به چې په دې موده کې جوړیږي وکولی شي د سولې روانې هڅې د پرمختګ یوې داسې مرحلې ته ورسوي چې د افغانستان د جګړې درې مهمو د افغانستان دولت، طالبانو او امریکا ته د منلو وړ وي؟ دا به وروسته معلومه شي.
د ننګرهار چارواکو د جلال آباد ښار دوکانداران د شرکتونو او مارکیټونو مالکان مکلف کړي چې په خپلو کارځایونو کې امنیتي کمرې نصب کړي. چارواکي وایي چې د دې سره به په ښار کې امنیتي وضعیت ښه شي. نور په دې راپور کې
سردار خان چې د جلال آباد ښار اوسیدونکی دی، په دغه ښار کې وروستۍ نامنیو جنایي جرمونو او امنیتي پیښو اندېښمن کړی دی. سردار خان وایي که چیرته په جلال آباد کې د امنیتي کمرو د نصبولو پریکړه عملی شي، نو ورسره به د هدفي وژنو، غلاو او نورو جنایي جرمونو مخنیوي شوی وي. د لزایی چارواکو د دې پریکړې د عملی کېدو او څارنې او له دکاندارانو او خلکو په دې اړه د همکاري غوښتنه کوي.
د امنیت لپاره ډیر سودمن دی او ډیر فائدہ لري. دشمن پکې معلومیږي، غلو غدو پکې معلومیږي. دا کار ډیر صحیح کار دی چې حکومت رانیولی دی، په دې موږ خوشحاله یو. تنه
د زیاتوي اوس مهال جلال آباد ښار دی و بې سرپوخه لوښي په څیر دی، او په خبره چې په ښکاره ډول د ښار په منځ کې یو څوک په ډزو ویشتل کیږي او عاملانې بېله دي چې وپېژندل شي په ډاډه زړه د پیښې له ځایه تښتي. محمد یاسین بیا د جلال آباد ښار یو دکاندار دی چې دغه پریکړې عملي کړې او د خپل دکان پر سر یې امنیتي کمره نصب کړې ده. خو د اندېښمن دی چې ګوندې که کوم وخت د امنیتي کمرې له لارې اخیستل شوي تصویرونه له امنیتي مسؤلونو سره شریک کړي، نو شاید خپل او یا یې کاروبار له ګواښونو سره مخ شي.
دکانداران به کیمرې مو لګوي. دلته مثال څه خبره وشوه که نه، نو بیا چې دا دکاندار اوم خی کس بیا سبا ته مشکل هم دکاندار ته دی. نو امنیتي ارګانونه دی لږ دسې دی چې د دکاندارانو سره مل شي، ځکه دا ویډیو چې ورکې خو دا خو معلومداره دی دکاندار چېرته تللی نه شي، نو سبا ته مشکل هم دکاندار ته دی.
د امنیتي کمرو په تړاو د ننګرهار د چارواکو پریکړه او د جلال آباد ښار د هټیوالو اندېښنې په داسې حال کې دي چې تېره اونۍ دوو تنو ناپېژاندو وسلوالو د جلال آباد ښار له ګڼګوڼې په یوه ډکه سیمه کې یو پولیس په ډزو وواژه او وسله یې هم ترې له ځانه سره یووړه. تر دې پیښې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د انعکاس په نوم د یوه ځایي خصوصي ټلویزیون د دوبلې د برخې درې ښځینه کارکوونکې شهناز روفي، مرسل وحیدي او سعدیه سادات هم په نښه او ووژل شوې. دا او دې ته ورته نورې لسګونې پیښې د ځایي خلکو غبرګونونه وندېښنې وې چې بلاخره د ننګرهار مسؤلین اړ شول چې د امنیت د ښه تامین په موخه دوکانداران د امنیتي کمرو په نصبولو مکلف کړي. د ننګرهار د والی بیان د تاولا خوګیاڼی وایي تر اوسه د نظامي شورا دغه پریکړه 90% پلی شوې او دغه چاره لا هم دوام لري. خوګیاڼی زیاتوي په دې سره به په جلال آباد ښار کې د شته امنیتي ننګونو او جنایي پیښو ګراف راټیټ او د سکون فضا به رامنځته شي.
موږ مطمئن یو د دې کمرو په نصبېدو سره به په جلال آباد ښار کې د جنایي ترهګریز او نورو پیښو په رامنځته کېدو کموالی رامنځته شي او له موږ سره د تروسي پیښو ترسره کوونکو په موندلو کې مرسته هم کیږي. طبیعي ده کله چې د کوم ادرس نه همکاري کیږي د هغوی هویت خامخا پټ ساتل کیږي او په دې برخه کې هیڅ ډول کوم ستونزه نشته.
په دې وروستۍ شاوخوا یوه میاشت کې د ننګرهار د نظامي شورا دا دوهمه پریکړه ده چې د امنیتي وضعیت د ښه والي په موخه یې کوي او عملي کیږي. تر دې وړاندې د جلال آباد ښار ټول ریکشا چلوونکي مکلف کړی شوي وو چې د خپلو ریکشاو شاګانې باید په سپینو رنګونو ورنګوي او د ریکشا ټول مشخصات پرې په غټو ټکو کې ولیکي څو د پیښې په صورت کې لورایو پیژندل شي. هغه وخت د ننګرهار چارواکي په دې باور وو چې ګوندې د نامنۍ ډېرې پیښې د ریکشاو په وسیله ترسره کیږي. که څه هم د جلال آباد ښار ریکشا چلوونکو د نظامي شورا دغه پریکړه هم عملي کړه خو د ښاریانو په باور لا هم د ښار امنیتي وضعیت د ډاډ وړ نه دی.
د سندرو
میلمانه
مهربانه خدای پنامه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیله قبولې کړي. هیله ده روغ او سلامت اوسئ دوستانو هر چیرته چې یاست یاره موضوع کاله ژوند ولرئ. نوره به شو د خبرونه په سر کې به لمړنۍ اړیکې ته. بلې سلام علیکم.
سلامونه دې راته په تور سترګو منظر وای کدیدم کریتل واره او کدیدم کریتل واره وکړه څور کې څوک نشته زه یوازې نسته یم. السلام
علیکم. علیکم سلام، سحر مو په خیر خی هستی؟ په خیر اغلی خبرونه ته
جوړ په خیر. آزاد تکړه د سندرو میلمانه په دروازه کله ځکه راځه. نبی الله زبلی خوشحال د زبل ارغنداب شیګان کلی اوسیدونکی خدا وخت له غزنی مسافرینه څه ګلونو سره د تلیفون پر لیکه وصل شمیرخ به څلره مراته دلی کې
چانه وی
شه به هم تاسو ته خرغلاسه ما د سندرو ملمانه خبرونه بیا به هم راشو تلیفون کر خته او یو بل اړیکه به واخلو. بلې سلام علیکم.
سلام تمو علیکم سلام و لنډې دا وای علامه راشه ما تر اخلاص کړه علامه راشه ما تری خلاص کړه د جانان مینا لیونې شو اوس می خورینا او زما دواړو سترګو تورا زما د دواړو سترګو تورا په زور زورا ژړا تا پسې کوما او ورشه هغو جامو کې راشه ورشه هغو جامو کې راشه کوم جامو کې چې مهین در باندې وما سلامونه ادب احترامات داسې ته او ګران تخنیکی همکار ته او د ازادي راډیو ټولو مینوالو ته خاص ځانګړي سلامونه همدا وخت مو نیکمرغه فون کرخه ته راغلی هماغه ډاکټر اسدالله صافی د سیندونو کور لغمان نه نو سندره به لسمه که شمیره نه یې انتخاب شي همغه شمیرې ته به زه رایه ورکړم د ډالۍ به وي په قدم کې زابلي صاحب ته به ډالۍ وي دین هیوادمل ته به ډالۍ وي په ننګرهار کې او همدغه ډاکټر صاحبانو ټولو ته به ډالۍ وي تر بیا بلې خپرونې هې چارې ولرې او ستاسو خپرونې نه موږ همداغسته اورو تاسو نه موږ خوږه خاطره لرو باقي ښه خپرونه ګډ بای بای بای
نفرت دے نفرت دے ورکشی میں ننا کا زندگی جوڑا بم نفرت دے ورکشی میں ننا کا زندگی جوڑا بم ننیلا سو تل گولو نونا بنگڑی جوڑا بم ننیلا سو تل گولو نونا بنگڑی جوڑا بم
مهمانو ستړي مشه به هم تاسو ته خراغ لاسې ما د سندرو مهمانه خبرونه تا بیا به هم راشو ټلیفون کړ خته یو بل اړیکه به وخلو. بله سلام.
وعلیکم السلام خور وې د جانان دې ظلم ته ګورې د جانان دې ظلم ته ګورې په مخ راځې مخته ولې سلامونه سلامونه خور تاسو ته او د ازادي رادیو ټول نه زوونه او د قدر وړه اوریدونکو ته په دې اله چې جوړ وایست.
علیکم سلام رو راز ما سلامونه هم و منې په دې لچ تاسو مرغ سلامات اوسه
خوشاله اوسئ نو تاسو مشوره کړو په دې لچ تاسو جوړ اوسه او تاسو ټولم کاران جوړې
ډیر مننه فضل د خدای مون خو روغ سلامات یاستو میرا باندې تاسو نوم کوم زینه مړی کني ولې
ډیر مننه ته سحر ګل د پروانم دو
نیکمرغه
ملګرو خاندے خوشالی گئے د پختنو پختو ژوند شو فن کوي نا جھرمان پورا شو کپلا د خوشحال نغمے راجینا درنگینو ڈک مہاما دارنگی نے بٹ ٹھول مریا دوما تن ہو وطن تراشا چر ونشی دڑگی
Oh,
خراب لاست وایما سندره مو واوریدله په دې لچې خوښ شوی مو وسی بیا به هم راشو تلیفون کړی تا بلی سلام علیکم
وای په مرګ دې نمرې جانان خوګ دې په مرګ دې نمرې جانان خوګ دې پرن دې پریوزی چې پښتنه لای ور زما او زما چې زنه د ثانه تور شي زما چې زنه د ثانه تور شي دا که قران په سر راوړی نه منم نه نه چې احترام تاسو د خبرونه ټول اوریدونکو ته یو سلام دهنې کې هم کاته ونې کوم په خیر
علیکم سلام زمونږه سلامونه هم تاسو منې نو هیله ده روغ سلامات اوسئ مهرباني تاسو نوم کوم زنه مړی کني ولې
ډیر مرنه ژوندۍ اوسئ ډیر مدې ورسته جمال بن هیواد ملې ما څنګه هو سلام د کابل
نو دا وای چې کوم شمیره سندره غواړي
ژوندۍ اوسئ دلته ځینې دوستانو ته ډالۍ کوم که خوښه دې ډېر وخت
مهرباني
هغه مسافر لالي ته نجیب الله زاوري ورور ته همداسې ډاکټر رسول صاحب ته سید عارف زاجي ته همداسې شاکر ځدران ته پرهر صاحب ته دیکي چې سایاز لطیف ته پرهیز تسلي ته ډوري ټول اورېدونکو ته تاسو ښه خبرونه د سوکاله یو ودان افغانستان ته ښه د خدای په امان
Stop. Oh, boy, I'm sorry.
دوستانو ستړي مشه به هم تاسو ته خبرغلا سمه د سندرو ملمان خبرونه به به هم راشو ټلیفون کړه ته بلې سلام علیکم
وعلیکم السلام هیله ویل ډیر وخت بعد می ولیدل مخترع له شرمیدل سلامونه ومنه درنښ احترامات تاسو له ازادي راډیو ټول نه زول اوریدم کته مله د چ جوړو خوش خوشاله به
علیکم سلام زمنګ سلامونه هم ومنه په دې لچ تاسو روغ سلامت اوسئ
مننه ژوندۍ اوسئ خوشاله اوسئ له د چ تاسو سره خبرونه په خوشاله راغلی سو خبرونه په ډیر خوشاله را پیل کړی ندیر مدینه ورس بیا عمر سروصل جانا ته کلا جانا کا کاسته له شایسته لونه غاری کنه ولې
نو کوم شمیره سندره غواړي
مننه نه ته سندره مشره پنځه مشره سندره تاکم
بی خي سما ده پنځه مشره سندره به تاسو ته ډالې شي ډیر زیاته مننه تاسو نه په مخه ده خشخ رازو دوستانو پنځه مشمیره ته پنځه مشمیره سندره به وورو د سنا تاجک په غږ ده هم دې سندره سره زمونږ خبرونه بی خي تمامېږي تاسو نه ډیر زیاته مننه کوم چې ملتیا مو وکړه تر بل خبرونه خوشاله او خوشاله ژوند لرئ